گاغگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی مخامنه خبرونه پیلو چې نن د دلوی وشتمه د 2015 کال د پنځشنبه ورځ چې د اولس د 2000 کال د فروری د 9 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو پیل د مهمو خبرونو لنډیز سره کوم.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د خپلو شپږو افغانو کارکوونکو د وژل کېدو نه وروسته خپل کارونه وځنډول. جمهور رئیس ټرمپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار ده چې ګټه یې دواړو ملکونو ته ورسیږي. د ترکیې مقاماتو څلور تنه چې ګمان کیږي د اسلامي دولت غړي دي د وسلو سره نیولي دي. او په عراق کې امریکایي جنرال ویلي دي هیله لري چې په څو میاشتو کې برقا او موسل د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیرته ونیول شي.
په رپورټونو کې باور چې د بغلان دولتي شورا وکیل عالم خان مجاهد په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د افغانستان نجلۍ رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د افغانستان په اګړه دي ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کانفرنس په داسې یو هیواد کې جوړ کړي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه اخیستی شي. او دلته په امریکا کې د ولسمشر ټرمپ پلویان او په هغه انتقاد کوونکي په دې نظر دي چې دا بر اختیار د قانون ډګر مبارزه او ازمیښت وي، ځکه چې د اساسي قانون له مخې د هغه صلاحیت کچه د جرایي فرمانو په اړه باید واضح شي. او د افغانستان د کرکټ په اړه هم یو رپورټ لرو. اول زیبا خادم تاسو د نړۍ او سیمې پوره خبر نه وړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت وځنډول چې د چهارشنبه په ورځ د جوزجان د ولایت د قوشتېپې د ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې په کارکوونکو برید وشو. په دغه برید کې د سره صلیب د کمیټې شپږ افغان کارکوونکي وژل شول او دوه لا درکه شوي دي. د سره صلیب د کمیټې عمومي مشر ډامینیک ستلهارت د دغه کمیټې په مرکز ژنیف کې د دې پیښې په هکله وویل چې موږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځکه ځنډولي دي چې غواړو د دغه پیښې په علت پوه شو. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دغو کارکوونکو د افغانستان په شمال کې هغو سیمو ته مرستې رسولې چې د واورو وروستیو اورښتونو او طوفانونو وهلي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په کارکوونکو د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان د جوزجان د ولایت سیمه ییزو چارواکو د دې کمیټې په کارکوونکو د برید د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو کار ګڼلی دی. په خپله داعش د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې په برید کې د خپلو وسلوالو لاس درلودل رد کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن د ماسپخین نروسته هغه وخت په یو وسلوال برید کې وژل شو چې د کار نه کور ته روانو. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګلبهاري د امریکا غږ ته داسې ویلی دي:
وکیل صاحب میخواست که به طرف خانه شان بروید، در مسیر را برشکنی می باشن، اول مترش براکت می زنم.
وکیل صاحب غختل کور تلاد شید، دلار پا اگدو که ور تا کمین نیول شوید و لمره موتر ور تا پراکت ویشتله و بیای پر دزی کردی، چه پا نتیجه که اخپل وکیل یو المسیح او دو ساتون که وجل شوی او چلور تا نور ساتون که تپن شویدی.
د بغلان د امنی قماندان زیاتوی چې د د په فکر د وکیل عالم جان په وجلو کې طالبان لاس لري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار دی چې دغو دواړو هیوادونو امریکا او چین ته ګټه ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبه د ورځې په بیانیه کې راغلی دي چې ټرمپ خپل دغه احساس په یو لیک کې د چین جمهور رئیس ته څرګند کړی دی. ټرمپ همدغه راز د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مننه کړې ده چې د جمهور رئیس کېدو د مبارکۍ په خاطر ورته لیک استولې. ټرمپ همداشان د چینایانو د نوي کال په مناسبت د چین ولسته مبارکي ویلې ده. د چین د خارجه وزارت نطاق نن وویل چین د ټرمپ قدردانۍ کوي چې لیک ورلېږلې ده او غواړي چې د امریکا سره په ګډه کار وکړي چې همکاري تقویه شي او ډېرې ښې اړیکې ورسره ولري. د ترکیې مقاماتو نن یو نیم سل کیلوګرامه چاودونکو مواد نیولې دي او د سوریې سرحد ته نږدې د ګنسټپ نه د باندې سلور کس نیولې دي چې ګمان کیږي د اسلامي دولت د ګروپ غړي دي. پولیسو هم دغه راز د ځانمرګي حملو کمربندونه، ریموټ کنټرولونه او سوټوپکونه د اسلامي دولت د دغو وسلوالو نه نیولې دي. مقامات په دې نظر دي چې د کسانو د غټې تروریستي حملې پلان درلود. پولیسو په ترکیه کې په نیوی کال کې په استانبول کې په نایټ کلب باندې د حملې رئیس چې نه هدیش تنه پکې وژل شل د تروریزم ضد عملیاتو ته زور ورکړی دی. په دغه نه هدیش کسانو کې زیاتره خارجیانو. په عراق کې د امریکا عالی رتبه قمندان ډګر جنرال تاوسن چې د چهارشنبه په ورځ په بغداد کې په سفر بوخت و ویلي دي چې هیله لري چې په څو میاشتو کې به د اسلامي دولت د ګروپ نه په سوریه کې د رقا او موصل ښارونه بیرته ونیول شي. عراقي قواو تیره میاشت اعلان وکړ چې د موصل ختیځې برخې په بشپړه توګه ونیولې. دې قواو د اکتوبر په میاشت کې هلته عملیات پیل کړي دي. تاوسن ویلي دي دا قواوې به په راتلونکو څو ورځو کې عملیات شروع کړي او د موصل ختیځې برخې به بیرته ونیسي. تاوسن دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جمهور رئیس ترامپ پنټاګان ته هدایت ورکړی دی چې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ګروپ مات کړي. د سومالیه د پارلمان غړو د چهارشنبه په ورځ نوې جمهور رئیس انتخاب کړ. نوې جمهور رئیس په خوانی صدر اعظم دی چې د امریکا او سومالیه دواړو ملکونو تابعیت لري. محمد عبدالحی محمد چې په فارماجو مشهور دی په مګدیشو کې د سومالیه د پارلمان د غړو د دوه دور رایګیری او نروسته انتخاب شوه دی. فارماجو په دویم دور رایګیری کې د خپل رقیب حسن شیخ محمد او په خوانی جمهور رئیس شریف شیخ احمد نه د رایو غټ اکثریت وګټل. نوې جمهور رئیس هم دستي ملک ته د وفاداری قسم وکړ او ژمنه وکړه چې امنیت به ټینګ کړي، د اداري فساد مخه به ونیسي او د بیوزلو سره به کومک وکړي. سلور 50 کلن فارماجو زیات عمر د امریکا په شمالي ښار بفلو کې تیر کړی دی او د نیویارک په ایالتي حکومت کې مختلف وظیفې اجرا کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان ولسی جرګې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو دپاره د قانوني لایحې د عملي کولو په هکله نهایي رای ورکړه او تصویب کړ. دغه تصویب محافظه کار صدر اعظم تریسا می ته قوي کوي او دا قوت ورته ورکوي چې د لیسبون د تړون 50مه ماده عملی کړي چې د 28 کسیزې اروپایي اتحادیې نه په دوه کلونو کې د برتانیې د وتلو جریان بشپړ شي. د اروپایي اتحادیه یو مامور ویلی دی چې د ګامبیا نوی جمهور رئیس دا خبر تایید کړی دی چې د لویدیز افریقا دغه ملک به بیرته د نړیوال جنایي محکمې غړی شي. تیر کال مخکینی رهبر د دغه محکمې نه د وتلو لپاره رسمي جریان پیل کړو. د بین المللي همکاري او پرمختګ لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنر نیوین میمیکا د نوی جمهور رئیس ادام بارو سره د غونډې نه وروسته نن په خپل ټویټر کې دا خبره کړې ده. د ګامبیا په خوانی رهبر یحیا جامع نړیوال جنایي محکمې ته رسمي خبر ورکړی و چې د دې اعلان یو کال پس د دغه محکمې نه وځي. د جنوبی افریقا او بروندی نه وروسته ګامبیا دریم ملک دی چې د نړیوال جنایي محکمې نه د وتلو جریان پیل کړی دی. د کینیا سترې محکمې نن اعلان وکړ چې حکومت باید د داداب د مهاجرو کمپ ونه تړي او وایي د کمپ د تړل کېدو دغه تصمیم د اساسي قانون خلاف ورزي ده. حکومت د 2014 کال د مې د میاشتې رئیس د دغه کمپ د تړل کېدو ګواښونه کړې دي. ویلي دي چې د 2014 کال د نومبر په اخر کې د سومالیې مهاجر د ملک نه وباسي او د مهاجرو څانګه بندوي. کینیا ویلي دي دغه اقدام د امنیتي دلایلو په اساس شوی دی. د کینیا د سترې محکمې قاضي القضات جیم ماتیو نن د پنځشنبه په ورځ د حکومت دغه حکم یو تبعیضي او د سجمی سزا وبلله او غیرت کړ. داداب د نړۍ د مهاجرو ډیر لوی کمپ دی. د بشري حقوقو د سارنې مؤسسې ویلي دي چې د محکمې دغه حکم دا پیغام رسوي چې په کینیا کې صرف یو مؤسسه ده چې د مهاجرو د حقوقو غم خوري. او د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورت له قراره کمونست ګریلاو په فلیپین کې د یو پولیس په شمول درې کلیوال تښتولې دي. دغه ګریلاو نن د پنځشنبه په ورځ په فلیپین کې په تازه حملو کې د آبادۍ او وسایتو ته اور چولې دي او جمهور رئیس رادریګو د ترتوی د سولې د خبرو د بندولو لامل یو دوه مخه شریر شخص بللې او غندلې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو د نړۍ یو سیمې خبرونه د امریکا غشنه راډیو نه اوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان په حق له دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکي سیمه ییز کانفرنس دې په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستلی شي. نور تفصیل خبریال اکرام شینواله راکړي.
عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د افغانستان په هکله دغې ټولنې په مرسته جوړېدونکې سیمه ییز کانفرنس په یو داسې هیواد کې جوړ شي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستی شي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د انعامه مشر له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې یو شمېر سترو هیوادو هم د افغانستان په هکله په جوړېدونکې سیمه ییزه کانفرنس کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
ملګری ملتونه پلان لري چې د افغانستان د موضوع د حل لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګډون یو کانفرنس راوبولي. ښه خبره دا و چې ښاغلی اموتو یادونه وکړه چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ یو تعداد ابر قدرتونه هم په دې کانفرنس کې د اشتراک لپاره راضي شوي دي. هغوی چمتواله شولې دي چې په دغه کانفرنس کې زموږ سره ګډون وکړي.
جاوید فیصل ویل چې په سیمه کې ټول سیاسي رقابتونو ته په پام لرنې ایجی رئیس عبدالله له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا کانفرنس په یو بېطرفه هیواد کې جوړ شي.
ځینې ساحې شته په دې ساحه کې چې هلته دا کانفرنس نیول کېږي شاید په هغه کې د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه اشتراک ونه کړي. بنا تمرکز پر دې و چې یو بې پلوه او بېطرفه هیواد کې دا کانفرنس ونیول شي ترڅو ټول په هغه کې ګډون وکړای شي.
روسلا دغه کانفرنس جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینې سرچینې وایي چې افغان حکومت دغه کانفرنس په هکله یو لړ سلا مشورې پیل کړې دي. د تیرې سوې میاشتې په 15مه کابل ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال بسیرو سلاو جینکا د سفر په وخت د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ته د افغانستان په هکله د یو سیمه ییز کانفرنس جوړېدو وړاندیز کړی و. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په مرسته دغه سیمه ییز کانفرنس جوړېدو لپاره په داسې حال کې هڅې پیل کړې چې ټاکل شوې مسکو د روانې سوې میاشتې په 15مه د افغانستان په هکله د یو بل کانفرنس کوربه شي. افغان حکومت وسه د مسکو د دې غونډې په اړه چې افغانستان، ایران او هندوستان اساسي هم ورته بلل شوی خپل غبرګون دی خوځلې، خو د اجرایه ریاست د وایم راسیل وی چې د ملي والی حکومت غواړي چې روسي سره د سیاسي همکاري سربیره خپل امنیتي او اقتصادي همکاري هم زیات کړي.
تلاش پر دې دی چې له روسي سره زموږ اړیکې له وسنۍ پړاو څخه یو بهتره پړاو ته داخلي شي او موږ د سیاسي همکاري ترڅنګ په اقتصادي او پوځي برخو کې هم خپل همکاري پسې زیات کړو.
روسی د تیری سوی کال په روسیو کې د چین او پاکستان سره په یوه ګډه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کړې وې چې دغه کتنې د افغان حکومت د کلک غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د دغه هیواد د حالاتو د ارزولو لپاره د کنفرانسونو جوړولو هڅې په افغانستان او سیمه کې د حالاتو د پیچلتیا له امله ګڼي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سیمه له ډېرو نوو ګواښونو سره مخ شوې ده. د سیاسي علومو یو استاد علي امیری امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د دغسې کنفرانسونو له لارې د حالاتو د ارزولو هڅې کوي. هغوی غواړي له حالاتو بې خبره پاتې نه شي.
خیلی نه، به خاطر که اینها ابتکارهای هستند که با واقعیت های هستند.
خیلی امیری ویل دیر نه، ده دیده پر پدغ و حس و بختی چی لکه چی پکار دی حقا سی ده افغانستان ده واقعیتون سر پا تماس که ندی. ده مسئله یو برخ افغانستان و ده افغانستان و پاکستان پوری علی داری. من پا تیر دو کلون که داسی سه چی ده سوالی مسئله تا لی نوی زاوی او گوری ندی دی دلی. ده دغسی غون رو سخه ده ستر لاسه کول و تمه هم نشی که ده. خو افغان حکمت پی چمدان نریوال کنفرانسون ده دی سبب گرزی چی پا هاگو هیوادو پشار زیاد شی چی ده افغان حکمت ده چارواکو پر وینا پخکارا و یا هم پا پتا ده افغان حکمت وصلوال و مخالفانو ترشا و لرد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لکه څنګه چې مو خبرونه کوم واوردل چې د بغلان د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د دې خفت تفصیل له خپل خبريال ګل رحیم نیازمن اخلو.
د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن له ماسپخین وروسته هغه وخت د یو وسلوال برید په ترڅ کې وژل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. د بغلان د امنی قماندان نور حبیب ګل بهاري امریکا غږ ته وویل چې د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد هغه وخت وژل شو چې د ولایتي شورا له دفتر څخه د کور پر خوا روان وو. هغه زیاتوي چې په دغه برید کې د وکیل عالم جان په ګډون د هغه لمسی او دوه ساتونکي هم وجل شوی دی او څلور نور ساتونکي ټپن شوی دی.
وکیل میخواست به طرف خانه شم برای در مسیر را برش کنیم می باشم اول مترش براکت می زنم بعد
وکیل سب غختل کور تلاد شی دلاری پا اگدو که ورطا کمین نیول شوی و لمره موتر ورطا پراکیت ویشتل و بیای پر دزی کردی چه پا نتیجه که اخپل وکیل یو المسیح او دو ساتون کی وجل شوی او چلور تن نور ساتون کی تپن شوی دی.
ګل بهاري وایي چې دوی په بغلان کې د داعش په نامه کومه ډله نه ده لیدلې، خو څه موده وړاندې د ډنډي غوري او دهنۍ غوري په سیمو کې وسلوالو طالبانو نظامي تطبیقات درلوده. هغه وایي چې دوی له قولي اردو څخه وغوښتل چې په دغه سیمه کې عملیات وکړي، خو چا یې خبره ونه منله.
تو زوج ما در زبانام داعش شدید رو ندیدیم به تعلیمات را برشان که دادادن تا تعلیمات چواستش
تر وست منگ در داعش پنامه چوک ندیلی دلی سمو دوران در تعلیبان و پده غسیمو که لتعلیمات و روست تطبیقات درلود. دوی قولی اردو تا احوال ور کرد چه باید تعلیبان و بنده بمبار وشی، مگر عملیات پریوه نشول منگ خپل فرصت للاس ور کهو. هغه وایي چې اوس هم طالبان په بغلان کې خپلو نظامی تعلیماتو ته دوام ورکوي. د بغلان د امنی قماندان زیاتوي چې د ده په فکر د وکیل عالمجان په وجلو کې طالبان لاس لري. وکیل عالمجان د بغلان ولایت د ډنډي غوري اوسیدونکی و چې اوس مهال د بغلان د فابریکې په سیمه کې اوسېده. د بغلان د ولایتي شورا دغه وکیل عالمجان مجاهد د حزب اسلامي حکمتیار پخوانی قماندان هم و. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د بغلان امنیتي اوضاع د اندېښنې وړ ده. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي:
یو وکیل یا یو مشر چې ټولنه کې ژوند کوي او هغه غواړي چې یو چا ته خدمت وکړي. دی د ولایتي شورا وکیل و، خلک یې لرل، ګناهګوډه ورباندې وه، خلک راټول و، ولس هم پریشانه دی، خلک هم د وژنو ته پریشانه دي چې نن هغه نن بل ورځ بل او دا پېښې دي، دا روانې دي او دا به تر سبا په افغانستان کې دغه حالت روان وي. د خلکو په زړونو کې ویره خپرېږي چې د امنیتي لحاظ ویره ده. هر ځای چې هر څوک دغه شی پېښې اوري نو د په زړونو کې یو ډول ویره راځي.
بغلان او کندز هغه دوه ولایتونه دي چې له تیر یو کال راهیسې خلک د مخالف وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو غوښتنه کوي، مګر د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل نشول. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بلخوا د نامتو افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره اتیوم تلنن د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ماڼۍ ارک کې ولمانځل شو. ولسمشر غنی په ارک کې جوړ شوي سمینار ته په وینا کې د عدلیې وزارت ته امر وکړ چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د یو مډال د جوړولو لپاره قانوني چارې بشپړې او د تصویب لپاره کابینې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د کابل نه خبریاله لیما نیازی راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان تاریخ لیکونکي فیض محمد کاتب هزاره ته اتیاوم تلین سیمینار ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو د دوام یو علت له خپل تاریخ څخه د افغانانو ناخبري ده. ښاغلی غنی وویل هغه خلک چې خپل د تمدن ریښه یې له یاده ایستلې، یوازینی رول چې پر غاړه اخیستی تباهکاري او ویرانتیا ده، او روان افراطیت له همدې تاریخي ناخبرۍ څخه سرچینه اخلي. ولسمشر وویل هیله دا ده چې د فیض محمد کاتب غوندې اشخاصو لمانځل به له دې سره مرسته وکړي چې ځوانان خپل تاریخ ولولي او د ټولنې په حقله د هغوی پوهاوی زیات شي. د ولسمشر په وینا کچیر د کاتب اثر د هغو خلکو له اثارو سره چې له د نه مخکې وروسته یې تاریخ لیکنه کړې ده مقایسه شي، نو دا به معلومه شي چې هغه د اوسني تاریخ لیکنې پلار و. ولسمشر د کاتب د اثارو په اړه داسې وویل:
موږ د خپلې دغسې علمي شخصیتونو د اثارو د مطالعې له لارې خپل پرون پېژندلی او په خپل ماضي پوهیدلی شو. د دغسې لویو پوهانو آثار موږ ته دا راښیي چې زموږ ماضي یوازې د جګړې او مطلقه قدرت ماضي نه وه، بلکې د مبارزې، د مقاومت، د فرهنګ، د تفکر، د هنر او د لوی تمدن ماضي هم وه.
ولسمشر غنی د خپل وینا په پای کې د فیض محمد کاتب هزاره د قبر د جوړولو امر ورکړ. همداشان ولسمشر غنی د افغانستان د 16 تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د 1000 شخصیت په نوم د یو نوي مډال د ضرب وهلو امر ورکړ، او د عدلی وزارت څخه یې وغوښتل چې د فیض محمد کاتب هزاره په نوم د مډال ضرب وهلو قانوني چارې بشپړې کړي او د تصویب لپاره یې کابینې ته وړاندې کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال ښاغلي محمد سرور دانش د دې سیمینار په پرانیسته غونډه کې فیض محمد کاتب هزاره له هغو نامتو څیرو څخه یاد کړ چې د افغانستان د تاریخ په جوړولو او ساتلو کې ستره ونډه لرله. ښاغلی دانش وویل په حقیقت کې که د فیض محمد کاتب هزاره د تاریخ لیکنې هسې نه وای، نو اوس به افغانان د خپل تاریخ او فرهنګ له یوې برخې نه بې خبره وه. ښاغلی دانش وویل
تاریخ در حقیقت
تاریخ په حقیقت کې د خوږو او ترخو، تورو او سپینو پیښو یوه ټولګه ده. موږ نه باید ټول شیان تک سپین او یا هم تک تور وګورو. موږ باید خپل تاریخ له تورو او سپینو سره ولولو او ترې زده کړه وکړو او عبرت ترې واخلو.
په دې علمي سیمینار کې تاریخ لیکونکو، علمي او فرهنګي شخصیتونو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د فیض محمد کاتب هزاره د شخصیت او آثارو په اړه خبرې وکړلې. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع فیض محمد کاتب هزاره یو پیاوړی علمي شخصیت وباله او زیاته کړه چې د اماني دوره د کاتب لپاره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه. ښاغلی رفیع وویل
د کاتب لپاره اماني دوره د خوښۍ او آرامۍ دوره وه او د خپل کتاب د دریم ټوک پاتې برخه او د څلورم ټوک ټول متن یې په همدې وخت کې ولیکل. خدا دوره زر تیره شوه. د امیر حبیب الله خادم دین رسول الله په دوره کې بیا د ده د صحبت او زورېدلو دوره پیل شوه. کلکانی امیر دی د یو شمیر نورو هزارگانو په ملتیا هزارجا ته ولیږه چې هزارگان ایل او دیده تابع کړي او د امانی امان الله خان له پلوی نه راوګرځوي. خو د دې ډلې ماموریت ناکام شو. دی امیر هم کاتب دربار ته ور وغوښت او په لختو یې داسې سخت ووهه چې ناروغه او بیا له همدې وهلو نه.
فیض محمد کاتب هزاره په 1409 کې په غزنی کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې همالته په سنتي ښوونځیو کې وکړې او نورې زده کړې کندهار، لاهور، کابل او نجف کې کړې دي. په 10 کلنۍ کې په فرهنګي او علمي کارونو پیل وکړ او تر څلوېښتو کالو یې د سراج التواریخ، تحفة الحبیب او تذکرة الانقلاب په ګډون بیلابیل آثار ولیکل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د سترې محکمې ته یو قاضي نیل ګورسچ نومول دی، خو هغه په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقاد کړی دی چې د ولسمشر لخوا نه په قضایي قوې کلک انتقاد د مورال ټیټونکي او مایوسونکي عمل په توګه ویل وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې اخلو.
په خپل ولسمشر ټرمپ وایي د دې اجرایي فرمان موخه دا ده چې د کډوالو شرایط په دقیقه توګه وڅېړل شي څو امریکایان خوندي شي.
دا فرمان د خپل ملت د خوندي کولو له امله صادر شوی دی، د خپلو اتباعو د امنیت لپاره، څو هغه خلک چې امریکا ته راځي هغوی موږ ته زیان ونه رسوي. همدا سبب و چې دا کار وشو.
خو دا فرمان په امریکا کې د ډیرو مظاهرو سبب شو. خو دیموکراتانو شکایت وکړ چې ولسمشر له خپل صلاحیت او قدرت نه پورته کار کړی دی.
موږ غواړو چې جمهوري غوښتونکي ګوندي ملحوظات یوې خواته پرېږدي او هغه کار وکړو چې د هیواد په ګټه وي. که داسې ونه شي نو زموږ حکومتي او د اساسي قانون مهم امریکایي معیارونه به زیانمن شي.
د دې اجرایي فرمان مخالفین دا هم وایي چې د کډوالو فرمان تبعیض کوي او له اساسي قانون نه مغایرت لري. خو یو قانون پوه وایي تاریخ د ولسمشر پر خوا دی.
ولسمشر ته د کانګرس له خوا نه قدرت ورسپارل شوی دی او ډیر پراخ صلاحیت لري. که د هغه پالیسي ډیره عاقلانه وي او که نه، خو هغه د قانون په دایره کې پراخ صلاحیت لري.
فدرالي محکمې به اوس دا فیصله کوي چې آیا ولسمشر ټرمپ د دې فرمان په صادرولو کې له خپل صلاحیت نه وړاندې تللی دی او کنه.
فکر کوم چې مسأله دا ده چې آیا دا فرمانونه د اجرایوي صلاحیت له دایرې نه وتلي دي او که نه. زه فکر کوم چې هو، هم د صلاحیت په دایره کې او هم پرې سم غور نه دی شوی.
ولسمشر ټرمپ مخکې تر دې چې سیاست ته راشي په تجارت او کاروبار کې یو داسې کامیاب او برجسته شخص و چې په نړیواله کچه شهرت درلود. خو اوس په خپل نوی دریز کې د حکومت د دوو نورو قواو لخوا نه له محدودیتونو سره مخامخ دی.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیتونه هغه وخت وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ د جوزجان د ولایت د قوشتېپې د ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې په کارکوونکو برید وشو. په دغه برید کې د سره صلیب د کمیټې شپږ افغان کارکوونکي وژل شول او دوه لا درک شوي دي. د سر صلیب د کمیټې عمومي مشر ډامنیک ستل هارت د دې کمیټې په مرکز جنیو کې د دې پیښې په حق لوول چې موږ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځکه ځنډولې دي چې غواړو د دې پیښې په علت پوه شو. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې دغو کارکوونکو د افغانستان په شمال کې هغو سیمو ته مرستې وړلې چې د واورو د وروستیو اورښتونو او طوفانونو له امله ځپل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د بغلان د ولایتي شورا غړی وکیل عالم جان نن ماسپخین وروسته له هغه په یو وسلوال برید کې وژل شو چې د کارنه کور ته روان و. د بغلان د امنی قمندان نور حبیب ګلبهاري د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولایتي شورا وکیل عالم جان مجاهد هغه وخت وژل شوی دی چې د دفتر نه کور ته تللو. هغه زیاتوي چې په دغه برید کې د وکیل عالم جان لمسی او دوه ساتونکي وژل شوي او څلور نور ټپي شوي دي. د بغلان د امنی قمندان زیاته کړې ده چې د ده په فکر د وکیل عالم جان په وژلو کې طالبان لاس لري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د چین سره داسې رغونکو اړیکو ته سترګې په لار دی چې دغو دواړو هیوادونو امریکا او چین ته ګټه ورسیږي. د سپینې ماڼۍ د چهارشنبې د ورځې بیانیه وایي چې ټرمپ خپل دغه احساس په یو لیک کې د چین جمهور رئیس ته څرګند کړی دی. ټرمپ همدغه راز د جمهور رئیس شی جی پینګ نه مننه کړې ده چې د جمهور رئیس کېدو د مبارکۍ په خاطر ورته لیک استولی. ټرمپ همداشان د چینایانو د نوي کال په مناسبت د چین ولسته مبارکي ویلې ده. د ترکیې مقاماتو یو نیم سل کیلوګرامه چاودونکي مواد نیولې دي او د سوریې سرحد ته نږدې د څلور کسان نیولې دي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت د ګروپ غړي دي. پولیسو همدغه راز د ځانمرګي حملو کمربندونه، ریموت کنټرولونه او څو ټوپکونه د اسلامي دولت د دغو وسلوالونه نیولې دي. مقامات په دې نظر دي چې د کسانو د غټې تروریستي حملې پلان درلوده. په عراق کې د امریکا عالی رتبه قمندان ډګر جنرال تاوسن چې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې په سفر بوخت و ویلي دي هیله لري چې په څو میاشتو کې به د اسلامي دولت د ګروپ نه په سوریه کې د عراق او موسل ښارونه بیرته ونیول شي. عراقي قواو تیره میاشت اعلان وکړ چې د موسل ختیځې برخې په بشپړه توګه ونیولې. دغو قواو د اکتوبر په میاشت کې هلته عملیات شروع کړي دي. تاوسن ویلي دي دا قواوې به په راتلونکو څو ورځو کې عملیاتو کې او د موسل ختیځې برخې به بیرته ونیسي. تاوسن دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې جمهور رئیس ټرمپ پینټاګان ته هدایت ورکړی دی چې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي او په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ګروپ مات کړي. د سومالیا د پارلمان غړو د چهارشنبې په ورځ نوې جمهور رئیس انتخاب کړی دی. نوې جمهور رئیس په خوانې صدر اعظم دی چې د امریکا او سومالیا د دواړو ملکونو تابعیت لري. محمد عبدالحی محمد چې په فارماجو مشهور دی په مګدیشو کې د سومالیا د پارلمان د غړو د دوه دور رایګیریونه وروسته انتخاب شوی دی. فارماجو په دویم دور رایګیریو کې د خپل رقیب حسن شیخ محمد او پخوانی جمهور رئیس شریف شیخ احمد نه د رایو غټ اکثریت وګټه. نوی جمهور رئیس هم دستی ملک ته د وفاداری قسم وکړو او ژمنه وکړه چې امنیت به ټینګ کړي، د اداري فساد مخه به ونیسي او د بیوزلو سره به مرسته وکړي. سالور 50 کلن فارماجو زیات عمر د امریکا په شمالي ښار بفالو کې تیر کړی دی او د نیویارک په ایالتي حکومت کې مختلف وظیفې اجرا کړې دي. د چهارشنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان ولسي جرګې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو دپاره د قانوني لایحې د عملي کولو په هکله نهایي رایه ورکړه او تصویب کړ. د اروپایي اتحادیې یو مامور د ویلي دي چې د ګامبیا نوی جمهور رئیس دا خبر تایید کړی دی چې د لویدیځ افریقا دغه ملک به بیرته د نړیوالې جنایي محکمې غړی شي. تیر کال مخکینی رهبر د دغه محکمې نه د وتلو دپاره رسمي جریان پیل کړو. د بین المللي همکارۍ او پرمختګ دپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر نیوین میمیکا د نوي جمهور رئیس ادام بارو سره د غونډې نه وروسته نن په خپل ټویټر کې دغه خبره لیکلې ده. د ګامبیا په خوانی رهبر یحیی جامع نړیوالې محکمې ته رسمي خبر ورکړی و چې د دې اعلان یو کال وروسته د دغه محکمې نه وځي. د کینیا سره محکمې نن اعلان کړی چې حکومت باید د دادامپ د مهاجرو کمپ ونه تړي او وایي د کمپ د تړل کېدو دغه تصمیم د اساسي قانون خلاف ورزي ده. حکومت د 2014 کال د می د میاشتې رئیس د دغه کمپ د تړل کېدو غوښونه کړې دي. ویلي دي چې د 2014 کال د نومبر په اخر کې د سومالی د مهاجرو کمپ تړي او د سومالی مهاجر د ملک نه وباسي. کینیا ویلي دي دا اقدام د امنیتي دلایلو په اساس شو. د کینیا د سترې محکمې قاضي القضات جیم ام ماتیو نن د پنځشنبې په ورځ د حکومت دغه حکم یو تبعیضي او دستجمعي سزا بللې ده او رد کړې ده. د داداب کمپ د مهاجرو ډیر لوی کمپ دی.
د
درنو اوردونکو هم دې سره زمونږ لومړی مخمنۍ نیم ساعته خبري خپرونه هم پای ته رسیږي. د درې خپرونې همکاران راغلي دي. هغوی خپرونې ته ستاسو پام غواړو. اجازه غواړو. خدای پامه. رادیو